طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ، هیله د روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یای. د طبي زده کړې د دیارلسمې دورې د درس نوبت را ورسید. درسونه پیلو راځئ د کتاب شپږ دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په شپږ دیرشمه صفحه کې زموږ نوی درس د سالنډۍ بشپړه درملنه، همدا زموږ نوی درس دی. په دې باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې په دې درس خبرې وکړم، ښه به دا وي چې د تېرې ورځې په درس لنډ تکرار وکړم تر څو تاسو له تېر شوي درس سره ښه بلد شئ او څه ناڅه پرونی درس ډېر مهم و. ګورې ماسنینو، په پنځه دیرش صفحه کې د سالنډۍ یا استما لپاره په تشخیص باندې موږ لومړۍ خبرې وکړې. په تشخیص کې د ناروغ تاریخچه اخلو. تاریخچه پکې ډیره مهمه ده. او د دې تر څنګ سپایرومیټری کوو. سپایرومیټری یو ډول ټیسټ دی. پرون مو یا په تیر درس کې مور باندې هر اړخیزې خبرې کړې دي. دریم د سږو د فعالیت ازموینه کوو. څلورم د الرژي معاینات کوو. ګورې ماسینې، د دې څلورو فیکټورونو په پام کې نیولو سره موږ تشخیص ته رسیدلی شو. بیا مو درملنه وښودله چې د استما لپاره درملنه په دوو برخو ویشل کیږي. یوه داسې درملنه کوو چې په عاجل ډول د ناروغ د سالنډۍ ستونزه ورحل کړو. دوهم قدم کې داسې درملنه کوو چې د ناروغ لپاره د اوږد وخت په خاطر موږ دغه ناروغي له منځه وړی وي او دغه ستونزه مو ورته کمه کړې وي یا مو ختمه کړې وي. که چیرې غواړو چې د عاجل حالت لپاره اقدام وکړو، نو شارټ اکټینګ بیټا ټو اګونیست، د دې پر ځای لنډ وایو چې داسې درمل چې هغه ژر تاثیر کوي، داسې درمل استفاده کوو لکه سلبیوټامول. او دغه سلبیوټامول که چیرې استفاده شي، دا انهیلر په ډول استفاده کیږي، یعنی اوبو ام چې د غاز په ډول سږو ته ځي، نو د سږو هوایي لارې آزادوي، پراخوي، تنفسي ستونزه هغه راکموي. د اوږد مهال په درملنه کې موږ تنفسي کورتیکوسټیرایډونه استفاده کوو. د سلنډۍ د حملې پر مهال یو څو مهم کارونه د هغې په اړه مو خبرې کړې دي. ګورئ، ناروغ باید په آرام ځای کې پرېښودل شي. که کالي تنګ وي، کالي باید ورته آزاد شي یا ورته دغه د کالیو ګروي خلاصې کړو، د دې په خاطر چې د سلنډۍ ستونزه کمه شي. او تر څنګ د سلبیوټامول انهیلر شاید لومړی ناروغ سره پیدا کړئ، ځکه دا ناروغان انهیلر له ځانه سره لري. کله ناروغ سره پیدا نه شو، بیا یې په نږدې درملتون کې پیدا کولی شئ. دا چې دا انهیلر په څومره اندازه ورکول کیږي، د دې پاڼم په نننی درس کې په راتلونکي څو دقیقو کې خبرې کوو. ښه، کله انهیلر سره سره چې انهیلر هم تطبیق کړو، ناروغ ښه نه شي، بیا ورته انتقال ورکوو. چیرته؟ روختون شفاخانه ته چې الته مصنوعي اکسیجن ورکړل شي او یا کورټیکوسټیرایډونه او نور درمل ورته په عاجل ډول ورکړل شي. شپږ دېرشمه صفحه کې کلینیکي یادونه یا کلینیکل نوټس راغلي دي. سالنډي و مزمنه التهابي ناروغي د التهاب وي د سږو په هوایي لارو کې، خصوصا د سا ایستلو پر مهال ستونزه ډېره وي. د شپې ټوخای وي، سیګریټ د څکولو سره سالنډي زیاتیږي، د شدید حملې پر مهال ژوند له خطر سره مخ کیږي. که چیرې تنفسي لارې ډېرې تنګیږي یا ډېرې بندیږي نو ژوند له لاسه ووځي. اوس نو شپږ دېرشمه صفحه کې د سالنډۍ یا استما بشپړه درملنه په دې باندې خبرې کوو. دا زموږ نوی درس دی. په نن یوویشتمه درسي خپرونه کې به د سالنډۍ یا د استما بشپړه درملنه انشاءالله تاسو راسره ډېره ښه زده کوئ، خو شرط دا دی چې تاسو باید ذهن جوړ وئ او ټول فکر درس ته وساتئ. لیکل شوی دی د سالنډۍ درملنه په دوو مهمو برخو ویشل کیږي. د سالنډۍ لپاره درملنه په دوو مهمو برخو ویشل کیږي، لکه په 15مه صفحه کې هم داسې ویلي دي. لومړی د حمله پر مهال چټک اغیز لرونکي درملنه. د حمله پر مهال چټکه درملنه کوو چې هغې ته ریلایور تیراپي ویل کیږي. ریلایور د ریلیف نه اخیستل شوی دی، یا دا کلمه د ریلیف نه اخیستل شوې ده. ریلیف آرامول، ریلایور تیراپي آراموونکي درملنه، ناروغ ته آرامتیا ورکوونکي درملنه. ناروغ په دې وخت کې د څه شي څخه نه آرامه وي، د سا بندۍ څخه نه آرامه وي. هدف دا دی چې داسې درملنه چې د سا بندۍ ستونزې حل شي، د سینې په برخه کې چې کوم ټایټنس لري، تنګوالی لري، فشار ورباندې وي، دغه کم شي او څه ناڅه د سینې دردونه شاید ورته پیدا وي هغه له منځه ولاړ شي، یا شاید غږ یې تغییر خوري کله چې خبرې کوي، یا بغیر له خبرو یو ډول آواز وباسي، خصوصا د سا ایستلو پر مهال یو ډول شپېلک مننده شپېلک ته ورته غږ وباسي. خالیکل شوی دی. ګورئ، د حمله پر مهال چټک اغیز لرونکي درملنه، دا درمل د سالنډۍ د ناڅاپي حمله پر مهال ورکول کیږي. په دې درملنه کې درمل ورکول کیږي د ناڅاپي حمله لپاره. څو کومې ستونزې باید هوارې کړو؟ د سالنډۍ ستونزه، ویز غږ یعنی ویزنګ باید ختم کړو، ټوخای د ټوخي لپاره او د سینې د تنګوالي نښې ژر کنټرول کړي. ګورې، د کومو نښو لپاره د سالنډۍ ویز غږ یا ویزنګ یو ډول غږ راوځي، د ټوخي لپاره او د سینې د تنګوالي د دې لپاره عاجله یا چټکه درملنه کوو. اوس نو پوښتنه دا ده چې په دې درملنه کې کوم درمل شامل دي. مخکې له دې چې په دې درملو باندې خبرې وکړم، یو ځل بیا هم وایم چې د سالنډۍ لپاره دوه ډوله درملنه کیږي. اوله درملنه عاجله درملنه ده، دوهمه درملنه د اوږد وخت لپاره درمل ناروغ ته ورکوو تر څو هوایي لارې آزاد پاتې شي، کوم التهاب چې په هوایي لارو کې وي هغه له منځه ولاړ شي. ګورئ، د حمله پر مهال چټکه درملنه کې موږ کوم کارونه باید ترسره کړو، یا د کومو موخو لپاره درمل ورکوو؟ هغه موخې یا اهداف هغه عبارت دي. لګورئ، یو سالنډۍ باید له منځه یوسو. کوم درمل چې ورکوو سالنډۍ له منځه وړي. ویز غږ هغه به هم له منځه تللی وي یا لاړ به شي. ټوخای او د سینې تنګوالی، دا ټول ګورئ، سینې تنګوالی، سالنډۍ ستونزه، ویز غږ او تر څنګ یې ټوخای، دا د هوایي لارو د تنګوالي له وجې دي. ټول د یوه علت له وجې دي او موږ همدغه علت دا له منځه وړو تر څو هوایي لارې آزادې شي او دغه ټولې ستونزې حل شي. لیکل شوی په دې کې لاندې درمل ورکول کیږي. کوم لومړی سلبیوټامول، سالبیوټامول. ګوره سالبیوټامول لاندې لیکل شوی سالبیوټامول د لند مهاله اغیز لرونکو بیټا 2 اګونیستونو له ډلې څخه دی. د یو ډول درمل دی شارټ اکټینګ بیټا 2 اګونیست. د یو ډول درمل دی فارماکولوژي کې همدغه درملو کورنۍ ته دغه اوږد نوم اخیستل کیږي شارټ اکټینګ. ګورئ په قوس کې ایس اے بی اے لیکل شوی دی شارټ اکټینګ بیټا 2 اګونیست یا لنډ شارټ اکټینګ بیټا اګونیست درمل. ښه ګورئ بیا وایم سالبیوټامول د لنډ مهاله یا دته شارټ اکټینګ ویل کیږي لنډ مهاله اغیز شارټ اکټینګ د لنډ مهال اغیز لرونکو بیټا 2 اګونیستونو له ډلې څخه دی. دا درمل د کوچنیو هوایي لارو عضلات آراموي برنشونه پراخوي او سا اخیستل اسانه کوي. ګورې ماسلینو تاسو کولی شئ لنډې دا ډول هم زده کړئ چې سالبیوټامول دا چټک اغیز رامنځته کوي د کوچنیو هوایي لارو عضلات آراموي برنشونه به پراخ شي یعنی کوچنی هوایی برنکسونه چې ورته وایي یا کوچنی هوایی لارې او سا اخیستل به اسانه شي. لاندې د سالبیوټامول لپاره ډوز باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي د بالغو ناروغانو ډوز د انهیلر له لارې. اکثره وخت بالغ اشخاص د سا لنډۍ له ستونزو سره مخ کیږي ځکه د بالغانو په ډوز باندې موږ ډیر تمرکز ساتو. د بالغو ناروغانو ډوز څومره ته ګورئ دا د انهیلر له لارې تطبیق کیږي. انهیلر شپږ دیرشمه صفحه کې اے انځور وګورئ. دغه ډول ماشینی جوړښت دی لسی د دې په واسطه د وینټولین یا سالبیوټامول درمل دا پم کیږي سږو ته ځي د ګاز په ډول. ښه لیکل شوي دي دوه پوفا یا دوه پوفونه د اړتیا پر مهال یا هر څلور ساعت وروسته. ګورئ دوه پوفونه یا دوه پمپونه ورته ورکوو. داسې نه چې تاسې ټول دغه سالبیوټامول پیا ور ور خالي کړئ. دلته به عاجل حالت وي تاسې به وژنه دا ټول باید تطبیق شي. ګورئ دوه پوفه کفایت کوي یا دوه پمپونه په ساده ډول به وایو دوه پمپونه کفایت کوي یا هر څلور ساعت وروسته دوه دوه پمپونه موږ ورته ورکولی شو. یو نفر دی اوس دوه پمپ ورته ورکړئ لږ وروسته څلور ساعته پوره کیږي بیا هم ورته دوه پمپونه ورکړئ. تقریبا تر څلورو ساعتونو پورې دغه دوه پمپونه دا نتیجه ورته ورکوي هوایي لارې آزادې ساتي. خو که چیرې حمله شدیده وي ګورئ بیا نو دغه پمپونه د څلورو نه نیولې تر لسو پمپونو پورې هم ورکولی شئ. ګورئ لاندې لیکل شوي د شدید حملې پر مهال د شدید حملې پر مهال څه کوو د څلورو نه تر لس پفونه یا د سپیسر په مرسته هر شل دقیقې وروسته د لومړي ساعت لپاره د دې مفهوم څه دی ګورئ د لاندې درې لیکې دا د شدید حملې لپاره دي. کولی شئ د دوی دغه درې لیکې او د پورته لیکو ترمنځ یو خط کاش کړئ تر څو تاسو ته معلومه شي. نو د شدید حملې لپاره موږ څه کوو ګورئ د څلورو نه تر لس پمپونه یا پفونه دا لږ څه ناسه معیاري کلمه ده دغه ورته ورکولی شو او کولی شو سپیسر هم استفاده کړو. سپیسر یوه بل آله ده دغه آله څه ناڅه اسانتیا راولي او درمل بیخي نه ضایع کیږي. دغه بی انځور کې سپیسر وګورئ یو طرف کې ماسک لري ګورئ او بل طرف کې انهیلر ورسره بسته کیږي. کله چې په دې طریقې سره موږ انهیلر پم کوو نو تر ډیره پورې د پوزې له لارې دغه درمل تنفسي لارو ته داخلیدلی شي. د خولې له لارې شاید که چیرې موږ انهیلر ډیر استفاده کوو د خولې خوند څه ناڅه خراب کړي د خولې په چاپیر کې دغه ګاز ډیر جمع شي د غاښونو په مینځونو کې نو د دې لپاره بیا نو سپیسر یوه بله وسیله ده چې تر ډیره پورې د پوزې له لارې دغه درمل تر سږو پورې رسوي. سپیسر بیا انځور کې وګورئ دا سپیسر ماشین دی. ښه څلورو نه تر لس پفونه یا پمپونه خوب یاد وساتئ په شدید حمله کې موږ هر شل دقیقې وروسته هم دا کار کولی شو خو په اول ساعت کې هر شل دقیقه وروسته د لومړي سات لپاره. فرضاً یو نفر دی په دولسو بجو باندې د استما له ستونزو سره مخ کیږي، سخته سلنډی لري، یعنی تنفسي ستونزه بیخی په اوج کې ده، بیخی زیاته سلنډی لري، نو تاسو به سپیسر را واخلی یا انهیلر یې وازئ. کیدلی شي سپیسر پیدا نه کړئ، نو انهیلر هم هغه ورته راخیستی شئ، یوازې د انهیلر له لارې دغه درمل ورته تطبیق کړئ. کله چې په دولسو بجو باندې ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي یا له دې ستونزو سره مخ کیږي، نو له دولسو تر یوې بجې پورې په دې یو ساعت کې موږ درې ځلې دغه درمل ورته توصیه کولی شو. اول سر کې یعنی په دولسو بجو باندې، بیا په دولسو بجو شلو دقیقو، بیا په دولسو بجو څلوېښتو دقیقو، بیا په دولسو بجو شپېتو دقیقو چې د خپله یوه بجه کیږي. یعنی په دریو مختلفو وختونو کې هر شل دقیقې وروسته د لومړي ساعت لپاره، یعنی په دې اول ساعت کې موږ دغه درمل ورته پوف کولی شو. ای انځور وګورئ، وینټولین یا سلبیوټامول دواړه یوه خبره ده. تاسو انهیلر هم ورسره وینئ. تیار دغه انهیلر کې د وینټولین درمل دغه بسته شوی دی. په سر کې تیار انهیلر وي، بسته کولو ته اړتیا نه وي. بی انځور وګورئ سپیسر. سی انځور کې تاسو سپیسر ګورئ چې څه ډول دغه سپیسر هغه استعمالیږي. په لاندې برخه کې به درمل پم کوئ، بیا د پوزې له لارې تر څنګ د خولې له لارې هغه سږو ته داخلیږي. په ډي انځور کې نیوبلایزر د یو بل ماشین دی، د دې په واسطه هم درمل تطبیق کیدلی شي، خو د دې په اړه راتلونکي درس کې غږیږو. نیوبلایزر دا بیا فرضاً ګولۍ دی، ګولۍ به د ماشین ته وراچوئ. کله چې ګولۍ د ماشین ته واچول شي، دغه بخار ورته ورکوي، ماشین ورته بخار ورکوي، او ګولۍ د بخار په ډول سږو ته رسوي. ګورئ د دې ماشین نه یو پایپ راځي، په سر کې ماسک دی، ماسک د پوزې سره وصل کیږي. په نوبلایزر باندې په راتلونکو درسونو کې یا په راتلونکي صفحه کې خبرې کوو. راځي صفحه واړوئ. په یاد وساتئ، موږ وایو چې سلبیوټامول په عاجل حالت کې ورته ورکوو. د دې تر څنګ ځینې نور درمل هم په اووه دیرشمه صفحه کې ورته ورکوو، د دې په خاطر چې همدغه نور درمل هم په عاجل حالت کې د ناروغانو لپاره باید توصیه شي. دا چې سلنډي ده، استما ده، باور وکړئ دغه درس کې زما هم سا بندي، سمې بنده بنده کیږي، ځینې مهال همداسې پیښیږي. نو دغسې احساس کوم لکه د یوه لوګي په اتاق کې یا د لوګي دغه سټوډیو د لوګي څخه ډکه وي، زه پکې تدریس کوم، نه پوهیږم. اووه دیرشمې صفحې ته راشئ. په اووه دیرشمه صفحه کې اپراټروپیم برومایډ دغه درمل ورته ورکوو. کوم درمل؟ اپراټروپیم برومایډ او بل پریدنیزولون. ګورئ درې درمل راځي، سلبیوټامول، اپراټروپیم برومایډ، پریدنیزولون. د درې وړه درمل د عاجل حالت لپاره ناروغ ته ورکولی شو. لیکل شوی دی اپراټروپیم برومایډ په شدیدو حملو کې له سلبیوټامول سره یو ځای ورکول کیږي. څومره واضح؟ که چیرې حمله شدیده وي، شرط دا دی ګورئ، که حمله شدیده نه وه، هماغه سلبیوټامول ورته نتیجه ورکوي. که شدیده حمله وه، نو موږ ورته اپراټروپیم برومایډ هم ورکوو. ډوز یې 0.5 ملي ګرامه د نیوبلایزر له لارې هر شل دقیقې وروسته تر دریو ځلو پورې، که حمله متوسطه یا شدیده وه. متوسطه یعنی د عادي حالت نه لږ زیاته، او شدیده ډیره زیاته. ګورئ 0.5 ملي ګرامه ګولۍ دي، دغه ټابلیټس دي، اپراټروپیم برومایډ دغه ګولۍ یا ټابلیټس دي. د موږ د نیوبلایزر له لارې هر شل دقیقې وروسته تر دریو ځلو پورې ورته ورکوو، که چیرې حمله متوسطه یا شدیده وه. ښه، دغه ګولۍ راخیستل کیږي، نیوبلایزر ماشین ته اچول کیږي، ماشین چلنیږي، ګولۍ د ګاز په ډول هغه بخار کوي او د نیبلایزر څخه یو پایپ تللی دی د ماشین څخه په سر کې ماسک دی ماسک له پوزې سره وصل کیږي انځور بیا وګورئ شپږ دیرشمه صفحه کې ډی انځور ښه ایپراټروپیم برومایډ مو هم ورته ورکړل ګورئ لومړی درمل سلبیوټامول دوهم درمل ایپراټروپیم برومایډ دریم درمل هغه څه نومیږي پریډنیزلون پریډنیزلون د التهاب یا وبویم چې د انفلیمیشن ضد تاثیر لري ګورئ لیکل شوي دي دا کورټیکوسټیرایډونه کوم درمل دي کورټیکوسټیرایډ درمل دي د هوایي لارو التهاب کموي څلوېښت میلی ګرامه یو ځل په ورځ کې د پنځو ورځو لپاره پریډنیزلون بیا د خولې له لارې ناروغ ته ورکوو ګولۍ دي څلوېښت میلی ګرامه ګولۍ یو ځل په ورځ کې ورته ورکول کېږي یعنې هره ورځ یوه یوه ګولۍ باید استفاده کړي څلوېښت میلی ګرامه ګولۍ د پنځو ورځو لپاره باید هغه ګولۍ استفاده کړي دوا عاجله درملنه د لنډ مهال لپاره درملنه د اوږد مهال لپاره چې دغه ستونزه له منځه وړو د دې لپاره بیا نو په دوو برخو کې موږ درمل ورکوو چې راتلونکي درس ته یې پرېږدو د دې په خاطر چې دغه درسونه د لنډ مهال او اوږد مهال درملنې درسونه او درمل سره ګډوډ نه کړئ ښه یې زده کړئ همدومره به کفایت وکړي د لنډمهاله درملنې لپاره ګورئ کوم درمل موږ وښودل سلبیوټامول ایپراټروپیم برومایډ پریډنیزلون همدا درې درمل ورته شروع کوو د اوږدمهاله درملنې لپاره راتلونکي درسي پروګرام کې غږیږو انشاءالله راتلونکي درسي پروګرام کې استما هم بشپړو برانکیل استما یا سالانډي یا دغه ستونزه د تنفسي سیستم دغه ناروغي بشپړو لاغې وروسته یوه بله ډیره مهمه ناروغي چې د تنفسي سیستم د ناروغیو څخه تر ټولو ډیره پیښیدونکې ناروغي د هغه ټی بی یا تبرکلوز په دې باندې به خبرې کوو راځئ اوس حاضري ورکړئ نن یوویشتمه درسي خپرونه ده د یوویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری درښایمه هیله ده د حاضرۍ کارتونو ته یې ورسوئ یوویشت شمیره پیدا کړئ د حاضرۍ توری د سی توری دی ګورئ اے بی سی یوویشت شمیره د سی توری پرون بیا شلمه درسي خپرونه وه د شلمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د اے توری و اے اوله دایره نن ضرور یوویشتمه درسي خپرونه ده د حاضرۍ توری د سی توری دی دریمه دایره هیله ده تاسو به ټول حاضر شوي وای اوس به مو حاضري ورکړی وي او دغه درس به مو تعقیب کړی وي تر بل راتلونکي درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ تاسو ته ښه زده کړې ښه مطالعې خدای مو په خپلو چارو کې کامیاب لره
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنت ټو لرن میډیکل میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا